درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ساعت د ازادي رادیو خبری ساعت ته ځانګړی شوی دی. نن دوشنبه ده د 1440 لمریز کال د جدي 28 او د 2015 میلادي کال د جنوري 13 په دې خبری خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د استازو څلور اړخیزي غونډې باندې راپورونه او مرکې لرو، او همداراز په یو اختصاصي راپور لرو له بلخ څخه. په دې راپور کې به واورئ چې د افغانستان په شمال کې څومره خیالي پولیس موجود دي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
سروان صاحب، په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او دغه راز تهران هم د بالاستیک یا لرې واټن وشتونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي.
ډیره مننه. په سټوډیو کې را سره اوسئ. لومړی به ناجیه صافی ته نوبت ورکړو چې په افغانستان کې څه تیریږي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان چارواکي د سولې ټینګښت ته خوشبيني څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق خوندي شي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلی تر څو په بامیان ولایت کې له یو خبریال سره د ناوړه چلند مسله وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو دا ځل افغان حکومت هیله من کړی. صلاح الدین رباني دا خبرې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلکې ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخښلي دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د ښاغلي رباني له خبرو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ. د بلې خوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نشي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د ښځو د استازیو، قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته به لاسته راوړنې ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1495 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسون مشر احمد یوسف نورسانی نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
نن موږ اعلانوو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1495 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلی تر څو په بامیان ولایت کې د کلید ګروپ له یو خبریال سره د ناوړه چلند مسله وڅېړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت رهبري د خبریالانو د امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. د اقدام د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې د پولیسو لخوا په بامیانو کې د یو خبریال وهل ټکول ښیي. په تېرو 10 کلونو کې له خبریالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلند د څرنګوالي په اړه شکایتونه ثبت شوي، خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤول ادارې د انتقادونو ته ډېره لږه پاملرنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خاوري.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوختي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخې خودمختاري لپاره یې وسلواله مبارزه کوله، په 2018 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او حمید بلوڅو د بلوڅانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په ډسمبر کې د خپل پیپل ګوند د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شوه. تهران د بالاستیک یا لرې واټن وېشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نوویل چې دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنګټن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. یوه ورځ وروسته له هغې چې د واشنګټن او اروپایي اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالتونو د ایران د توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو ایراني شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 15 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو آزمویل پر د هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د جنوري په 14 د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اعلان وکړ چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې له مخې پر اټومي ژمنو عمل کړی چې په اساس یې له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لرې شول. خو واشنګټن وایي د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي موافقې څخه جلا دی. د قفقاز د سیمې د دوو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې عملي کول به د باکو او دوست او ګاونډي ایران د وګړو ترمنځ دو اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکړي او هغه به لا پیاوړي کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دغو بندیزونو د لرې کولو هرکلی وکړ او وویل چې هیواد یې لیواله دی چې له خپل دوست ایران سره دو اړخیزو ګټورو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د یو بل خبر له مخې هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به نړۍ په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي، نن د برنت اومه تیلو د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 1500 میلیون بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په سلو کې 1500 ته راښکته شوې نور هم راټیټه کړي. او له ایران سره په تړاو یو بل خبر وایي چې په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ تاریخي اتومي موافقې له مخې لرې شول. ایټالوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایټالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کوو دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې آل عربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لادرکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورا څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه څلور. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي دوه. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه دوه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل ساعت څلور بجې او لس دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام لري. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو څلور اخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل شول. د سولې لپاره روانو هڅو ته څومره خوشبيني شته؟
هیله لرو، له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښيي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د پاکستان په دریځ کې بدلون ته خوشبينه دي.
مخالفین در افغانستان چی ده؟ اصلی بازیگران ده ده لوب ده سیاسی لوبه ندی، اصلی بازیگران سناریو پاس جوریگی.
په دې موضوع له څو نظر خاوندانو سره یو بحث هم لرو. طالبانو د موبایل ټلیفون شرکتونو ته خبرداری ورکړی. د کورونا چارو وزیر وایي د سولې لپاره رواني حسبه د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو کې بدلون رانولي. په دې خبرونه کې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال یو ځانګړی تحقیقي راپور هم لرو چې پر اساس ویل شوی دی چې په سلګونو خیالي پولیس موجود دي، یعنی پولیس نشته خو ماشونه اخیستل کیږي. خو تر هر څه وړاندې د دې خبرونې اصلي او لومړی موضوع ترازو. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستل. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته ور وبلل. شاغل ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نشدي، د یو امن افغانستان پلویان ندي او هدف یې جګړه او ورانونه ده. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزې غونډه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي، د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او رانونه ده. د ښاغلي ربانی په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا ته شي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفاده سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میز ته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
ښاغلی ربانی دغه شان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تېر اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه یې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه تر کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښيي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډېریو باور دادی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اخیز په کارولو سره کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل باید دواړه هیوادونه د سولې د خبرو په اړه صداقت وشي. مرزي احمدزی له شاغلي مایر سره مرکه کړې او لومړی د نننۍ څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
بیشتر کوشش چه د صلح د پاره کیږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر سبای ته چي د افغانستان د صلح پاره د موضوع تنا د افغانستان ملي مسله نه ده او د منطقي مسله ده بلکې د جهانی مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چي دي د غوي نقش تل عمده دي په اومي سطح د امریکا د منطقي په سطح د پاکستان په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مالک چې مایات کړه صادق دي ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم، دغه ډول سلور اړخیزې غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي، د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده چې ډېر جزئي مسله ده، په کوم فکر چې مبارزې ته راځي د هغوی ځان ته افکار دي. خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې دي د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي. اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي، مخکې ما د ځینو ممالکو نومونه واخیستل، بیا دلته لاندې تطبیقیږي. خو زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي او د داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي، نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري، د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغېزناک اوسیږي او نن به په کومو مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذارده او د منطقې په سطح چین غوندې یو اقتصادي مملکت، یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور دا بې تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې د طالبانو سره که چیرې دا مسله حل شي مطلق یا نسبي، دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کی یا یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاصه کیږي نه، دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ په همدې باندې توافق ته ورسېدو، یعنی یو فیصدي د سولې طرف ته مونږ یو قدم واخلو، دا د افغانستان په ګټه.
د سیاسي چارو کارپو شغلای مایارو داود مایارو چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اوریدل، په همدې موضوع تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته څو شی به ورسره ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د سولې لپاره د هلې ځلې به نتیجه ورکړي او بالاخره په افغانستان کې به سوله او امنیت ټینګ شي؟ خو اوس د خبرونې په دې برخه کې د سیاسي چارو د نورو کارپوهانو نظر ګورو او رو چې هغوی څومره د مسلې ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو کارپو ښاغلی خواجه محمد عیسامی زموږ مېلمه دی، کابل په سټوډیو کې تشریف لري، او همدارس د سیاسي چارو بل کارپو ښاغلی احمد سعیدی چې د څلور اړخیزي د یعنی د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزي غونډې یو ګډونوالو، هغوی هم د ټلیفون له لارې راسره دی. لومړی ښاغلی اسامي، تاسو وایست تاسو په خپله دغو هلو ځلو ته څومره خوشبینه یاست؟
مننه چاروان سمترم. یقینا چې د وطن د پاره داسې د سولې ګامونه دا یو ښه حالت دی چې موږ افغانان ټول ورته د خوشبینۍ په حالت باندې یا د خوښۍ په سترګې ورته ګورو. مګر په دغو غونډو ته د تیرو کلونو کې یا تیرو غونډو ته په کتنې سره داسې خوشباوري رامنځته کیږي نه، د دې لپاره چې لوبغاړي ټول مغه قدیم خل دي. یو چین دی چې هغه نوی پکې را داخل شوی دی، بیا هم په هر حال باندې ګورو چې هغه څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشول او په هغې باندې دا توافق وشو چې بیا دلته په کابل کې په 13 تاریخ باندې لکه نن چې دی دوشنبه ورځ، تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وه، نو دوی به داسې یو میکانیزم او داسې حالات او داسې څه شرایط به رامنځته کړي چې بالاخره افغانان وتوانېږي دا سوله پر مخ ویوسي. اما یو شی چې ډېر اندېښنه اضافه کوي هغه دا ده چې د چا سره سوله کیږي، دغه څوک دي چې باید دا سوله ورسره وشي؟ د هغوی موجودیت په دغه سوله کې دلته نشته دی او نه د هغوی څخه څه نمایندګان شته، نو دا بیا ملت ته یو تشویش پیدا کوي چې مبادا داسې نه شي چې د بوسو لاندې اوبه تیرې شي او هغه هېوادونه چې دي
سلامت اوسئ. همدا موضوع
باندې واخلي،
همدا موضوع چې چه د سولې یو طرف چې تاسو اشاره طالبانو ته ده هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري نو چې دوی ګډون ونه لري څرنګه به سوله کېږي له چا سره سوله کېږي دا پوښتنه به د سیاسي چارو له یو بل کارپوه ښاغلي احمد سعیدي څخه وکړو چې همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی سعیدي صاحب د هرکلي په ترڅ کې مهرباني
تشکر ببینیم که امروز آقای صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه گفت که قانون اساسی دستاوردهای 13 ساله حکومت گذشته خط قرمز است افغانستان از این هیچ عدول نمیکنه و بلاکه دیروز طالبان هم شما شنیده باشید که ایجاد حکومت اسلامی خروج مطلق قوتهای خارجی و تعدیل قانون اساسی من فکر میکنم که فاصله ها تا هنوز زیاد است
بله دا خو بل موضوع ده سعیدی صاحب دا خو یو بل موضوع ده زما پوښتنه دا و چې په دې غونډه کې ولې طالبان نشته آیا لاول هم داسې ټاکل شوی و چې طالبان به په دې کې نه وي او اول به د څلور هیوادونه یوه حل لاره پیدا کوي یا یوه نقشه یا طرحه به جوړوي بیا به وروسته طالبان بلل کېږي که څرنګه
اول خو جلسه ای که در اسلام آباد بود و مجلسی هم که این بود بود این جلسه راهکار است یعنی یک تقسیم اوقات یک اجندا تعیین کردن است که با کی مذاکره شه در کجا مذاکره شه چی گفته شه یک اینکه پاکستان آیا میتونه طالبان رو به سر میز مذاکره بیاره با چی امتیازی با چی امکاناتی مذاکراتی که ما با پاکستان داشتیم خواهش هایی که پاکستانی ها دارن به خاطر آوردن صلح من فکر میکنم که دولت افغانستان توانی برای آوردن اون خواهشات نداره یعنی قیمتی که در بدل صلح پاکستانی ها میخواهن از ما برمیگرده به استقلال با آزادی و حیثیت و آزادی افغانستان
سعیدی صاحب آقا دی پاکستان شرایط با روس تاسی توضیح که لیکن در اتوش چه که طالبان نوی او هر فیصله چی پدی چلور ارخی زغونده که افغانستان پاکستان چین او امریکا کوی آقا با دی طالبانو لپاره ده منلو وروی چه فکر کوی؟
ای فیصله نیست ای یک اجنده ترتیب میکنه
ام دا اجنده اخپلا اجنده هم یو فیصله ده چی پی اجنده بندی پریکر کوی
اینا میگوین که چی کنیم با کی گپ زنیم ای که دیگه کس بعدن به گپ می آیا نه به مجلس میشین یا نه گپی بعدیه
بله سلامت وسه من نه بیا هم تاست رازو اسامی صاحب تاسی ده شاغل سعیدی سرگندوانی واوری ده چه پدی که کما پریکر نکیشه بلکه یه ایجنده جوریشی دا چه بیا سوک خبری کوی یا نکوی اگه بیل خبر ده نو لزکه ده طالبانو حضور تا پدی غنده که ضرورت نو وست وست
ګوري سروان سمترم د څه دی چې اصل د مسلې چې ته غواړې د یو چا سره مدعي مدعا علیه باید ټول حاضر وي که اوس مونږ ته پاکستان او امریکا او بلاخره چین ته درېمګړي په نظر باندې وګورو نو باید چې مدعي مدعا علیه حتی په دغه حالت کې هم حاضر وي چې هغه هم د دې اظهار نظر وشي کولی چې زه په کومو شرایطو باندې سوله غواړم چیرته غواړم د دې سولې تضمین باید څوک وکوي او څه میکانیزم د دې سولې دپاره جوړ شي دا خو یوه طبیعي خبره ده د بشر په تاریخ کې ډېر داسې ښکته او پورته څه شوي دي چې هغه باید جانبین دواړه ناست وي او که دا داسې وي چې اوس یو څوک یو دولت د یو چا په نمایندګۍ باندې هغه دلته خبرې وکړي نو زه بیا فکر کوم چې
تاسو په یاد وي اسامي صاحب که تاسو په یاد وي د افغانستان ولسمشر ویلي ول چې له پاکستان سره جلا روغه کوي او له طالبانو سره جلا اول د ډیرو افغان چارواکو دغه نظر ده چې وای باید اول له پاکستان سره مسله حل کړي لکه څنګه چې ښاغلی سعیدي صاحب ورته اشاره وکړه پاکستان ځینې غوښتنې لري اول له پاکستان سره مسله باید صافه شي بلغه په دوهم قدم کې له طالبانو سره خبرې وشي ډیرو دغه باور دی
څاروان سم محترم مشکل په افغانستان کې هم دغه دی چې زمونږ په افغانستان کې دننه د وګړي یا سیاستمداران یا د اوسنۍ حکومت چې دی دا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی یوه برخه د سیاسیونو په دې اعتقاد باندې دی چې باید له مسلح مخالفینو سره چې هغه د حکومت په ضد باندې دي یا د حکومت په ضد باندې جنګیږي د هغوی سره باید مخامخ خبرې وشي او حتی په بعضې ولایاتو کې ورته ځای ورکړل شي دغه بین المللی تضمینونه ورکړل شي د هغوی د اظهار د پاره د هغوی د تګ راتګ د پاره یو اړخ سیاسیون په دې نظر باندې دي یو اړخ سیاسیون چې په هغه کې ډاکټر صاحب هم دی هغه په دې نظر باندې دی چې هغه بار بار دا اعلان کوي چې پاکستان د افغانستان سره په دې دولس دیارلس کلو کې په یو اعلان شوې جګړه کې دی باید د پاکستان سره اول سوله وشي او بیا له طالبانو سره سوله وشي یار چې پاکستان دا په کراتو په مراتو باندې وایي چې زه د افغانستان طرف نه یم زه په مشکل کې نه یم زما د خپل د کور چې دي ډېر مشکلات دي زم هم
د سیاست هم خو باید همدغه خبره وشي لیکن د ډېرو دا باور دی که چیرته حتی د افغانستان حکومت له طالبانو سره دا نن هم روغه وکړي پاکستان ته نسبتا آسانه ده چې یو بله ډله افغانستان ته جوړه کړي یعنی تر څو چې له پاکستان سره مسله نه وي حل شوې وایي تر هغو پورې هیڅ ډول سوله او روغه فایده نه لري
زه پیغم چې زه په دې باور باندې په دې یقین باندې ما سروان صاحب محترم چې اول باید موږ خپل کور جوړ کو بعد لغینه باید موږ د خارج سره رابطه وکړو په دې کې چې په داخل په کور کې جوړ نه وي د خارج سره رابطه کول هغه ناممکن ده خې د دې تضمین څوک ورکوي چې پاکستان دا ویل او سبا بیا له دغه څو څلور پنځه نفر ور سره یو ځای کړو د مذاکراتو ته راوستلو سبا بیا د هغو نورو چې ناراضه دي او سره بیل شوي دي یا د حکومت په ضد باندې جنګیږي د هغوی ضمانت بیا څوک کوي چې دوی سولې ته غره ولي خدا به ځوان چې داسې شي چې جانب د مقابل چې هر څوک وي احمد وي محمود وي هغوی به خپل امتیازات ترلاسه کړي او بیا به وایي چې دغه د موږ خپل کوشش وکولو اما متاسفانه چې تاسو ورته څه زمینه برابره نه کړه زه په دې نظر باندې یم چې باید د افغانستان حکومت یو موټی شي او بعد له غینه خپل میکانیزم د سولې چې د هغه وړاندې کړي یو خبره چې بل اضافه کوم سروان صاحب په ډېر بخښنه سره هغه دا ده چې د افغانستان خلک باید د سولې ملکیت په دې لاس کې ونیسي هغه اطراف باید د سولې ته راودنګي چې هغه به طرف وي اکاډمیک خلګوی علمی خلګوی مخاور خلګوی مشران وی سپنګيري وی قومي خلګوی نو چې اطراف ټول ته وای چې وروره تم په ځای باندې کینه تم په ځای باندې کینه هغه ته د صلاحيت ورکړي زه فکر کوم چې د سولې پروسه کال 1978 پیل کړو همدغه څلور لوبغاړي چې وم دغه مربع دوی دا کار کړی او اما کومه فایده یې را نه وستله صرف
ډېر مننه سلامت اوسه یو چین تاسو یې زیات شوی اما سوله به هغه څوک کوي چې جنگ کوي نو هغه څوک سوله نه کوي چې جنگ نه کوي آرام ناستی پر حال لومړی سیدی صاحب
بخښنه سره وایو څوک چا چیرته په ورا کې نه پریښود ویل چې زه د ناوې څنګه کینم
بله نو هغه خلک چې تاسو یادوي فکر کوم همداسې وي خو خیر سیدی صاحب ستاسو نظر څه دی د شاغل اسامي له نظر سره څومره موافق یاست
همونطور که در بین مردم افغانستان درباره صلح و جنگ تا هنوز در بین سیاست مدارا یا رهبرای افغانستان یک اجماع ملی و اجماع افغانی وجود نداره در بین پاکستانی هم وجود نداره گروه در پاکستان هستن که میگوین طالبانی که مثالا نمی کنه جنگ می کنه و گروه های دیگری هستن که او را مردود می دانن اون چی که نمی خواهیم با شما شریک بسازم پاکستان به اثر فشاری دنیا اندکی در سیاست ها خود تغییر وارد کرده اما در استراتژی خود تغییر وارد نکرده تا وقتی که در استراتژی امریکا پاکستان تغییر وارد نشه ما به جایی نمی رسیم معنی مذاکرات چهار جانبه ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم مذاکراتی را که بگواش یک هفته بعد به قطر برا می اندازه اینا را مذاکراتی موسومی فصلی تاکتیکی می دانم نه عمق استراتژیک باز دوستا اگه خونتمه هستن اگه جنابی آقای غنی و عبدالله که حال امریکا و چین هستن فراموش نکنند که امریکا و چین به امو اندازه که دوستی پاکستان هستن وفادار پاکستان هستن دوستی ما نیستن با سل از رای یک چی میشه شما این با شنیدین که وزیر داخل علومی درست ما آمادگی مذاکره میکنیم
سایدی سب صرف نیمه دقیقه وقت لرو دی پاکستان غشتنو تتاسی مخی اشاره وقت پاکستان چه غشتنی لری؟ کلن رو است
پاکستان واضح به ما گفت خطی دیورند مار نکردن آبهای افغانستان بسته کردن کنسولگری های هند در جلالآباد و قندهار رای آزاد ترانزیت در آسیای میانه محصلین نظامی را در پاکستان فرستادن و دستگاه پاکستان در افغانستان در قدرت نظامی شریک. اینا را مردم افغانستان نمیتونه قبول.
دیر از یعنی من نکر ودن لشاغل احمد سیدی و امدر از شاغل خواجه محمد اسامی چه په دی بحث که گدون وکل تا سوریدون کتا هم للند و خبرون ورسته نوبت در که و چه لند نظر د موضوع په ارتباط سرگن که تاسی سمره دی سول خبرو تا خوشبی نیست. خو اوس سلور بجه او دیرش دقیقی دی نوری از نوری هم ستیدیو تر اقل دی چه دا دی سات لند خبرون در واروی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 23مه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابر او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2006 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو دی چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بالاستیکي لری وټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. د قفقاز د سیمې دوو سیالو هیوادونو اذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغه کچې ته نه وه راټیټه شوې. په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه.
لن خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو له ازادي راډیو خبری خبرونه اوري. ساعت څلور بجې او 2:30 دقیقې دي. اوس هم له تاسو اوریدونکو هیله لرو چې د نننۍ موضوع په اړه به خپل لنډ نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو دوهمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان خوشبینه دي او هیله لري چې د دغو خبرو او هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله راشي. تاسو څومره سولې او امنیت ته خوشبینه یاست؟ همداشي به ټلیفون را وکړئ 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همداراز د افغان بیسیم د 0913 شمیرې له لارې هم لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني خبرې کوم.
مهرباني کوسه. بله صاحب. یو څه شرط ځکه چې وخت کم لرو په دې کې لنډه خبره وکړئ. متاسفانه ټلیفون مقطع شو او ټوله وخت مو په سلام علیک تیر کړو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب. خیر دویم سلام
په نظر دا سوله به نکړي. ډېر خوشبینه نه یم ورته. په دغه باندې چې زموږ د وېف حکومت د تېزي حکومت غټ بلډنګونه جوړ کړي خپل بلډنګو په غم کښې د مظلوم ولس په غم کښې نه
دي. همدومره لنډ نظر موږ ویلي ول چې لنډ نظر. ډېره مننه ستاسو پیغام ورسېدو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله محترم سلام سید اول سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته
سلامت
اوسئ. تاسو سلام از ما هیله دا ده چې همیشه کدی صلح ته مونږ په تاسو په افغانستان کې ځي شو نو د پاکستان خواستونه که برآورده شي نو صلح ده. که چېرته د دې خواستونه برآورده نه شي نو صلح نه راځي.
سلامت اوسئ. ډېر لنډ نظر هیله لرو چې بل اوریدونکی هم همدومره لنډ نظر څرګند کړي. مهرباني.
السلام علیکم. عبد الله مدینم د شلمت ولایت مرکز لشکره شهر ته خبرې کوم.
مهرباني کوئ سلامت اوسئ.
زموږ دغه هیله ده چې د سولې په باره کې خدای تعالی جل جلاله د سولې په ټول افغانستان کې راولي. زموږ دغه هیله ده چې وپله بیا هم په پاکستان کې کنفرانس جوړ شو، د دوو ملکونو لپاره بیا په کابل کې جوړ شو. موږ ډېر خوشحاله یو، نو ځکه باید دا جګړې چې د سولې خبرې کېږي باید
بله یعنې ورته خوشبینه یاست. ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. د یو شمېر نورو پیغامونه باید د خپرونې په وروستیو شېبو کې خپره کړو. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راپورونه لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هلې ځلې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کوم اغیز ونه کړي. نور الحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو سختدریزو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومي د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له سولې څخه د هرکلي ترڅنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جګړه یوه لار ده چې هغه ته بشپړ چمتووالی لرو. هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې په یوال ویش خاوره باندې یرغل وکړي. د سولې د خبرو هرکلی کوو. دا په دې معنا نه ده چې موږ په دندو کې تعلل راولو. څه ډول چې حکومت ویلي لیو پیاوړي دریځ سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي وو د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه وو. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ یې مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکمونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغېز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي وو چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شبکو پر انتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو د نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې دي. خو د مخابراتو وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شرکتونو ته سپارښتنه شوې چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به پیسې نه ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د حکومت له وسلوالو ډلو سره داسې تماسونه د حکومت د ملي ستراتیژۍ او د افغانستان د ملي ګټو مخالف بولي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو مخابراتي شرکتونو د امنیت ټینګولو ته ځانګړې پاملرنه کوي او دا رپورټونه چې وسلوال طالبان له دوو شرکتونو پیسې اخلي سم نه دي.
ما یې گزارش رد میکنیم، هیچ بنیادی نداره. خب طبعا اما استراتیجی کلانی
دا رپورټونه زره دوام دا هیڅ اساس نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ملي استراتیجی مخابراتي شرکتونو ته که خصوصي یا دولتي دا اجازه نه ورکوي چې د حکومت له هیڅ وسلوالي مخالف ډلې سره ارتباط ونیسي، جزیه ورکړي او یا اجازه ورکړي چې خوی باج ورڅخه واخلي. دا کار د افغانستان د ملي ګټو مخالف دی. فرانس پرس په وروستیو کې یو رپورټ خپور کړ چې په هغه کې ویل سوي و چې د وسلوالو طالبانو ځینې لویو قمندانانو تیره میاشت د کوټې ته نږدې په یوه پټه غونډه کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د مخابراتو څلور سترې شبکې باید پر خپلو مامورینو او انټنونو د حملو د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې ورکړي. د افغانستان حکومت په اکتوبر کې اعلان وکړ چې پر مخابراتي شرکتونو یې مالیه 10% زیاته کړې او په دې ډول یې یوازې په څو ورځو کې لږ تر لږه 80 میلیونه افغانۍ راغونډې کړې دي. د فرانس پرس په حواله د حکومت تر دې اعلان وروسته وسوالو طالبانو په کوټه کې غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به دوی هم له مخابراتي شرکتونو زیاتې پیسې اخلي. په افغانستان کې د دوو سترو مخابراتي شرکتونو استازو چې د کوټې غونډې ته ورغلي وو او د یو بل شرکت مسؤل چې په دې اړه ځانګړي معلومات ورته رسېدلي وو، فرانس پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو د حکومت د اعلان تر اغېز لاندې له دوی څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د یو شرکت مسؤل چې په دغه غونډه کې له طالبانو سره خبرې کړې دي، د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي هغوی له موږ څخه دومره پیسې غواړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه لري. د کوټې په شورا کې یوې سرچینې له فرانس پرس سره په خبرو کې دا غونډه تایید کړې او ویلي دي چې د سترو مخابراتي شرکتونو رسمي ځواب ته منتظر دي. وسلوالو طالبانو په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې ځای ځای د مخابراتي شرکتونو پر مرکزونو حملې کړې، انجینران یې تښتولي او حتی د ځینې شرکتونو انټنونه یې سوځولي دي. د فرانس پرس په حواله د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو قمندانانو په دوامدار ډول له تجارانو پیسې اخیستې دي. د وسلوالو طالبانو له مرکزي کړیو دا وروستی فرمان په افغانستان کې د تجارت کولو خطرونه څرګندوي. او
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمه ایزو پولیسو لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول سبب شوی چې ورستر بلې په فاریاب کې نامني زیاته شي او د دې ولایت اوسیدونکو هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن شي. د ازادي رادیو د خبريال په یو چړنیز راپور کې څرګنده شوی چې په فاریاب ولایت کې په موجوده نامنیو کې د سیمه ایزو پولیسو او دولسي وسلوالو پاتون کونکو لاسته یو همدارس د ځواکونو د پیسو په بدل کې د دولت مخالفو وسلوالو ته جنگي سپکیو درنې وسلې ورکوي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی تحقیقي راپور ووري.
د امنیتی پرسنل کموالی د مجهز او غښتلو ځواکونو موجودیت د دولت مخالف وسلوالو ته د نظامی امکاناتو خستلوی او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورځ تر بلې نامني هم زیاتیږي. د ازادي راډیو د یو تحقیقي راپور تازه موندنې دا ښیي چې همدا اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسؤول وسلوال له خپلو وسلو سره لاس په ماشه دي. یوه منبع چې په راپور کې د نوم د نه اخیستلو غوښتنه کړې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنی قمندانۍ سره له 6000 ثبت شویو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 یې خیالي پولیس دي او د مرکزي دولت له لوري غیر حضوري پولیسو ته د ای اش او میاشتني معاش د ورکولو تر څنګ 6000 میټه وسله هم ویشل شوې. من به زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنی قمندانۍ ورته د 3609 ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هره میاشت څه باندې 6000 پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورماچ ولسوالۍ د امنی قمندانۍ سره د 2650 پولیسو نومونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قمندانۍ کې حضور لري. من به دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنی قمندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 6000 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي او حتی د 10000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 5 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې لس نور یې اصلا نه دي موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنی قمندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړي دا بې معنا خبرې کړي دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابع او د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ییز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاڅون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ګلمباف سیمه کې 3,900 میله نوې وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوي دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخی نوید او قادر سرحوس د ملي پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو وسلوالو هغه مشران دي چې په ګرزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامي امکانات، وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاده شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنې غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 4,000 افغانۍ او د نورو مالي اسانتیاوو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسیدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوال پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپکو وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپکو او درنو وسلو څخه د ناامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیس او ولسی پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنې د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. له بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2,000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامي امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجودې دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایي ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسیون باید تغییر شي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکي میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1495 لمریز کال د میزان په 24مه نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هم وطنای ما اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسولیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا واضح نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمیشنرانو د لرې کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسنی کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي. د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمیشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپله شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسنی کمیشنران پای ته ورسوي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسیون د برخلیک په اړه یوه خوله شي، د کمیشنرانو لرې کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایي ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وای شي او جمهوري ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واورې.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست سلحکر جنرال وحید شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدراعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدراعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عدلال جبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمی حمله شوې چې پنځه ملیشه سرتیري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یوه اونۍ کې دا دوهمه حمله ده. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلې. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په سهار د کوټې شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتري په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشا ځواکونو پر سرتیرو بمې حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ ژوبل ورواړوله. د ملیشا ځواکونو د دفتری و چارواکي رسنیو ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر یې د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموټ کنټرول په وسیله ورواچاودل شو او پکې سپاره 15 ملیشا سرتیری ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. چارواکي وایي په چاودنه کې د ملیشا او موټر ته سخت زیان رسېدلی او په پېښه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي کوټې ته نږدې یوه روغتون ته راوړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یوه تن حالت مرګونی بلل کېږي. تر چاودنې وروسته لسګونه ملیشه سرتیري د پېښه ځای ته ورسېدلې. سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمې حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ملیشه ځواکونو لخوا د یوې خپرې شوې اعلامیې له مخې په تېر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې ملیشا سرتیرو نسو یو څلويشت وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې در څلويشت ملیشا سرتیري وژل سوي او یو سلو دولس نور پکې ټپیان سوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ تیر دوه نیم کاله امنیت ډېر ښه و، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناءالله زهري په راتګ او د نوي کال له پیل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالې حملې پیل سوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو ځانوژونکی برید سوی و چې دیارلس پولیس، یو ملیشا سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل سوي و او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په امریکا کې د دیموکراتانو ګوند یوازینی کاندید معرفي کړي، د دغه ګوند درې کاندیدانو خپله وروستۍ مناظره پای ته ورسوله. دا مناظره د یکشنبې په ورځ په چارلسټن ښار کې د هیلری کلینټن، مارټن اومالی او برنی ساندرز ترمنځ وشوه. صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات اوروي.
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د دیموکراتانو د ګوند د یوازینی کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د میرلند پخوانی والی مارټین اومالی او سناتور برنی ساندرز په وروستۍ مناظره کې چې د یکشنبې په ورځ په چارلسټن ښار کې جوړه شوې وه یو له بل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اژانس په حواله د دغه درو کاندیدانو څخه هر یوه وکولای سوای چې په ښه توګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیايي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځ سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپل ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل: زما پیشنهاد دا دی چې ټول خلکو ته باید یو ډول روغتیايي خدمات وړاندې سي. شخصي بیمه باید د روغتیايي بیمو څخه لیرې سي. د روغتیايي خدماتو بیه باید د یوې متوسطې کورنۍ لپاره 15,000 ډالرو ته راکښته سي. دا زما نظر دی، باید ومنل سي. برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی، خپل ځان یو سوسیال ډیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې د اصلي د کنټرول پر پروګرام انتقاد کړي. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیايي پروګرامونو ته په اشاره وویل: زه باوري نه یم چې تاسو دغه پروګرامونو په اړه چې نن شپه مو یادونه وکړه او نه ځله د امریکا کانګرس ته واستوي ومنل سي، خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایي چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړې، ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وایي: سولې ته خو خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړیتوب ورکوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وایي: د سولې څلور اخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټوره تمامه شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي: اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي وایي: د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دي، خو خدای دې وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وایي: افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي وایي چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي، بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. په دې خبرونه کې مو د چې د آزادي رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور اړخیزې غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ رانولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تېرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر آنتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.